امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی. زنه شانه یوسف زم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د سهارنۍ خبری خبرونه دویمه برخه اوري. په خبرونه کې به واوري د پرمختیایي ادارو مشران وایي د غربت په خلاف فعالانو ته پکار ده چې ځوانانو او د کمزوري طبقې سره مرسته وکړي، او امریکا او ایران د اټومي معاملې نه وروسته تهران کوشش کوي چې د نورو قدرتونو سره اټومي ډیپلوماسي پیل کړي. درنو اوریدونکو، په دې حقله باندې رپورټونه د خبرونو وروسته اوریدئ شئ. اوس خبرونه چې زموږ همکار سید بختیار شاهی تاسو ته وړاندې کوي.
درنو اوریدونکو، السلام علیکم، او دا هم د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د ثبات او د سولې د پلان د عمل څلورمه غونډه پرون په اسلام آباد کې پای ته ورسیدله. د هلمند د سولې د پرلت غړو د لښکرګانه کابل ته پیاده را روان شوي دي، او د امریکا متحدینو او مخالفینو بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د انتقال په فیصله اعتراضونه کړي، او دا هم د خبرونو تفصیل. د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د ثبات او د سولې د پلان د عمل څلورمه غونډه پرون په اسلام آباد کې پای ته ورسیده. د افغانستان د هیئت مشري د هغه ملک د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال حکمت خلیل کرزي په غاړه وه. په غونډه کې موافقه وشوه چې دا پلان به په بشپړه توګه عملي کړي. د هلمند د سولې د پرلت غړو لښکرګاه د ښار نه کابل ته پیاده حرکت پیل کړی دی، او وایي غواړي له دې لارې د نړیوالو پام په افغانستان کې د سولې ضرورت ته جلب کاندي. پرلت کوونکي پرون مازیګر د قندهار د میوند ولسوالۍ مرکز ته رسیدلی دي. د متحده ایالاتو متحدینو او مخالفینو ټولو بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د انتقال په فیصله اعتراضونه کړي دي، او وایي چې دا به په منځني ختیځ کې تشنج لا پسې زیات کړي. د برتانیې د صدر اعظم تریسا می نطاق ویلي دي چې موږ په منځني ختیځ کې د سولې د موافقې ته د رسیدل نه مخکې بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د انتقال سره مخالفت لرو. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون د غزې په سرحد کې د اسرائیلو د فوز او د فلسطینیانو ترمنځ پنختو کې د 250 فلسطینیانو وژل غندلي، او هغه دا هم ویلي دي چې د هر وخت دا ویلي دي چې د اسرائیلو د پایتخت په توګه د بیت المقدس په پیژندلو کې صبر پکار دی. د روسیې د باندنیو چارو وزیر سرګی لاروف ویلي چې مسکو دغه حرکت غندي. د لبنان د صدر اعظم سعد حراري هغه لمسونکي عمل بللې، او د ایران د باندنیو چارو وزیر جواد ظریف ویلي دي چې نن د خجالت او د شرم ورځ ده. سعودي عربستان په غزې کې د فلسطینیانو په ضد د اسرائیل د قوې استعمال غندلې، مګر د امریکا د سفارت د انتقال په باب څه نه دی ویلي. په ملګرو ملتونو کې د کویت سفیر د دې مسلې په باب د خبرو دپاره ممکن د امنیت د شورا د غړو د غونډې غوښتنه وکړي، او د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان ویلي دي چې دا ډیره د تاسف خبره ده چې دا به د منځني ختیځ د سولې په هڅو کې د امریکا رول ختم کړي. له بلې خوا ترکیه وایي چې د اسلامي همکارۍ د سازمان عاجله غونډه راغوښتې ده چې د غزې د تشنج په باب پکې بحث وشي. د ترکیه د حکومت ویان باقر بزداک ویلي دي چې غونډه به د همدې راتلونکي جمعې پر ورځ جوړه شي. په داسې وخت کې چې په عراق کې د اسلامي دولت د افراطي ډلې د ماتې نه وروسته د هغه ملک په لومړنیو انتخاباتو کې د خلکو د رایو شمارل روان دي، د هغه ملک برحال صدر اعظم حیدر عبادی د خپلو پلویانو نه غوښتي دي چې د دغو انتخاباتو نتیجې ته احترام وکړي. هغه دا خبره خپل ملت ته پرون په خپلې وینا کې کړې ده. هغه وایي تر څو پورې چې نوی حکومت جوړیږي دی به د خپل ملک د حفاظت لپاره پوره هڅې وکړي. د مقدماتي نتیجو نه داسې ښکاري چې مذهبي مشر مقتدا الصدر په دغو انتخاباتو کې مخکې دی. د امریکا د جمهور رئیس میرمنې ملینیا ترامپ پرون د پښتورګي عملیات وکړل. د میرمن ملیلا ویاند سټیفن کریسمس نن ویلي دي چې هغه به د یوې اونۍ لپاره په روغتون کې بستر وي. په اعلامیه کې ویل شوي چې عملیات کامیاب وو، او د عملیاتو په وخت هیڅ ډول مشکلات نه دي پیدا شوي. د پاکستان مقاماتو هغه امریکایي ډیپلوماټ ته د خپل ملک نه د وتلو اجازه ورکړې چې په یوې ټرافیکي پیښې کې یو تن وژلی او بلې زخمي کړی و. با پاکستان د هغه په سفر بندیز لګولې وو او هغه د سلور او نوی راهیس په اسلام آباد کې د امریکا په سفارت کې وو. د امریکا امنیتی چارواکو د امریکا غږ سره په خپلو مرکو کې دا خبره تایید کړې ده چې د امریکا ډیپلومات جوزف امینوال هال د یکشنبې په ورځ امریکا ته سفر کوو، مګر د پاکستان حکومت ورته اجازه ورنکړه او هغه بیرته د امریکا سفارت ته لاړې. پرون د دوشنبې پر ورځ د هغې نه وروسته چې پاکستاني چارواکو د هغه نوم د سفر د بندیز د لست نه لرې کړ، هغه ته د پاکستان نه افغانستان ته د تګ اجازه ورکړه شوه. امریکا وایي که چیرې د شمالي کوریا سره اټومي موافقه وشي نو دې ته تیاره ده چې هلته شخصي سرمایه ګذارۍ ته فرصتونه برابر کړي. دا و خبرونه.
خبرونه مو اوریدل. پام وکړی د خبرونې لومړی رپورټ ته. د پرمختیایي ادارو مشران وایي چې د نیستۍ په خلاف فعالینو ته پکار ده چې یوه داسې ستراتیژي جوړ کړي چې د کمزورې طبقې سره مرسته وشي. پام وکړی د رپورټ ته چې زامن محمدي درته لولي.
په درسته نړۍ کې په لسو کسانو کې یو تن په بېساري فقر کې ژوند کوي چې د نړیوال بانک په قول د ورځې څه کم 1.90 ډالره عاید لري. نامکمل غذا او معمولی وده د افریقا په لوی صحرا او جنوبی آسیا کې په څه باندې 10% ماشومانو باندې تاثیر کوي او د راتلونکي اقتصاد لپاره به چمتو نه وي. ځکه نو د نړیوال بانک رئیس خبرداری ورکوي او وایي په شمیر کې اصلاح راځي مګر په چټکۍ سره نه. جیم یانګ کیم زیاتوي
Undereducated and without the skills to be able to compete in the economy of the future, and so many countries are going to go down the path of fragility, conflict.
د ډیرو کسانو چې تعلیم او مهارت پر نوی پراتلونکو اقتصاد کې سیالي نشکوله او ځکه نو که فکر بدل نکړو ډیر هوادونه د جنجال تاوتری خوالې د افراطیت او مهاجرت په لار څخه کېدې شي. د امریکا د بین المللي انکشاف ادارې یا یو ایس آی ڈی په خوانی مشر راجیو شاه چې اوس د راکفیلر د موسسې مشري کوي او وایي
When you look at countries like Rwanda, they've achieved a 70% reduction in child mortality in just one decade. So we know that nations can be successful.
کله چې یو څوک د رواندا په شان هیوادونو ته نظر واچوي دوی په یو لسیزه کې د ماشومانو مړینه 80% کم کړی ده. ځکه نو موږ ویل شو چې هیوادونه بریالي کېدای شي. په دې باره کې چې څه مهم دی هغه سیاسي اراده په ساينس او ټکنالوژي باندې ټینګار کول دي. د نړۍ په پرمختګ کې چین یو نوی لوبغاړی دی. په یو حساب سره د 14 کالو په موده کې 140 هیوادونو سره د څه باندې 350 میلیارد ډالرو پور ورکړی او مرستې ورسره کړې ده. د چین د مرستې ورکولو اداره د لویدیځو ادارو په نسبت د اداري فساد، حکومتوالۍ او بشري حقوقو په ارتباط پلو پورونو په باره کې دومره محدودیت نه لګوي. د بین المللي پالیسۍ لپاره د کارنیګي د موسسې غړی مات فرچن انوای
On the Chinese side, they basically claim that their form of interaction, which is basically doing business,
په خاصه توګه چین ادا کوي د دوی تماس په تجارت ولاړ دی. نو له دې کبله د لویدیځ د هغو موسو په نسبت ورته ترجیح ورکولی کېږي چې په تیر وخت کې لاره. د پرمختلونکو هیوادونو په اقتصاد کې د چین مداخلې یو څه اندېښنې پیدا کړي دي، مګر فرچین وایي دغه قضاوت لا تر اوسه تاثیر نه دی کړی. نړیوال بانک تیر کال 6 میلیارد ډالر د بنیادي کارونو د اصلاح او د روغتیا او د پوهنې د ضرورتونو د پوره کولو لپاره پور ورکړی و. هغه څوک چې په روغتیایي سکتور کې کار کوي په دغه روش خوشحاله دي. تانشا کارینو وای
And so if we don't think about people as being part of our asset, the biggest asset class really we have
که موږ د خلکو په باره کې فکر ونکړو چې زموږ د شتمنۍ یوه برخه ده، ستره شتمني چې موږ یې لرو هغه زموږ د خلکو استعداد دی. موږ به د راتلونکي نوښت او د راتلونکي علاج لپاره هغه دروازې بندې نه کړو چې په مارکیټ کې موږ ته خلاصې دي. څارونکي وایي په بشري ضرورتونو باندې ټینګار کول د یو باثباته او سوکاله نړۍ غوښتنې دي او په نتیجه کې دا یو ښه کار دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
جمهور رئیس ترامپ اعلان کړی و چې بیت المقدس په د اسرائیلو پلازمینه وګرځي او په دغه باندې نن عمل وشو. نوشابه آشنا د سیاسي مبصر هاشم موحدتیار سره مرکه کړې. هغه امریکا غږ ته وویل
د امریکا ولسمشر کله چې کاندید و په خپلو کمپاینونو کې خپلو خلکو ته دا وعده ورته ورکړی و د نورو وعدو تر څنګ چې اسرائیلو مرکز به بیت المقدس کې یا چې دوی ورته جروسالم یې هغه اوسیږي، د هغو وعدو پر اساس غواړي چې خپله وعده پوره کړي او دوی به امریکا خپل سفارت به هم بیت المقدس یا دوی چې په اصطلاح جروسالم ورته یې هغه ځای کې انتقال کړي. خو متاسفانه چې دا یو اړخیزه پریکړه وه، یعنی د امریکا خپل یو اړخیزه پریکړه وه بدون د دې نه چې د نورو طرفونو په نظر کې ونیسي یو پریکړه وکړي. دویم مسله دا ده چې د امریکا ولسمشر په مجموع کې هر وخت خپل شخصي فیصله خپل شخصي پر بنا تصمیمونه نیسي، اما دی د دې په یوازې دا فکر نه کوي چې دی د امریکا چې د 3.6 میلیونه نفوس لري د هغوی په نمایندګۍ کړنې کوي. یعنی نفوس باید په نظر کې ونیسي چې آیا د امریکا خلک وس اکثریت په دوی پریکړو کې شامل دي که نه دي، دا غواړي که نه غواړي. اوس دا کومه سیمه چې دی چې مسلمانان ورته بیت المقدس یي، د مسلمانانو لومړۍ قبله ورته یي، دا دیز کې بیت المقدس شتون درلود او لري. په عین وخت کې یهودان فکر کوي چې دا د یهودیت پلازمینې او مرکزونه په دې ځای کې وو، او په عین وخت کې عیسویان یي چې په دې منطقه کې زموږ صلیب په دې ځای کې شوی دی. یعنی د درې لویو مذهبونو ادعا په دې ځای کې شته. خو په اول قدم کې اسلامي نړۍ به په هیڅ وجه آرامه پاتې نه شي او دا به د مسلمانانو دپاره
بله. په سیمه کې د مارچ د میاشتې راهیسې سخت اعتراضونه شروع شوي دي او په زرګونو خلک ټپیان شوي دي او وژل شوي دي. نو فکر کوئ که دا خونړۍ لړۍ تر دې هم پراخه شي، لکه ملګري ملتونه یو څوک باید په دې موضوع کې مداخله وکړي که نه؟
ګوري، اول قدم کې که چېرته غواړي چې د امریکایانو دپاره په دنیا کې ستونزې پیدا نه شي، خپله امریکایان باید راپورته شي تر څو دا مسله داسې حل کړي چاغیزی که دی عیسویان و مسلمانان و یهودان و دی طول و حق پاکی خوندی شید. که در رقم تا اونو و سیگی متاسفانه چه در منزنی ختیز در اور به نور هم پراخ شید، در به دوم را پراخ شید چه در او سلگون سلگون کسان چه مرشیوی او زخمیان شوی دی متاسفانه در به دیدین لوی زیاد به هران پا منزنی ختیز که جور شید. داعش، القاعده او نور تروریستی کرده د دوی د پاره په یو نوو مشروعیت ورکړل شي د دوی کړنو ته.
د منځنی ختیځ دغه مسله تر ډیره د اسرائیلیانو او فلسطینیانو ترمنځ د اختلاف موضوع نه، بلکې د یهودو او مسلمانانو ترمنځ یو مسله یادیږي. دغه ملکیتي مسله ولې دومره نړیواله سیاسي او حتی مذهبي اړخ ته ورغله؟
ګوري، اصلا خود مسله ملکیتي مسله وه، خو دغه جنگ په منځنی ختیځ کې او بیا د امریکایانو کلیدل په منځنی ختیځ کې او بیا د اسرائیلو جنگ د ایران سره او د نورو ترکیې سره د دوی کړکیچ، دا باعث د دې شو چې دغه ملکیتي مسله په مذهبي مسلې باندې واوړي. ځکه یو طرف یهودان دي، بل طرف ته مسلمانان دي. دې تر څنګ سره د القاعدې مشرانو لکه ایمن الزواهیری او بزرقاوی دوی د څو لسیزو په دین کار کوو چې د منځنی ختیځ یا د دنیا لوی مسلې دا مذهبي کړي تر څو د مسلمانانو او د لویدیځوالو صفونه سره معلوم شي. په دې کار سره القاعده به پیاوړي شي او د مسلمانانو لوی اکثریت به د دوی تر شا ودرېږي.
آیا دغه موقع یا دا وخت د دې و چې به جمهور رئیس ترامپ دا پریکړه وکړي؟
متاسفانه چې ځکه دا اوس د دې وخت نه و چې دې داسې یو اقدام وکړي، ځکه چې اوس خو هغه د القاعدې یا دوه درې تروریستي ګروپونه چې وو هغه د دیرشو ګروپونه هم زیات ګروپونه شول په منځنی ختیځ کې، او تاور نه تنها چې منځنی ختیځ کې بلکې ټولې دنیا ته اوس لاړ دی.
که یو اړخ هم جوړجاړي ته غاړه کښېنه دي، بالاخره د منځنی ختیځ دا روانه شخړه به په څه شي حل شي او راتلونکی څنګه ګوري؟
حل یې نشته او دا اور به نور هم پراخ شي، ځکه چې کوم حال ته چې د اوباما حکومت او د بوش حکومت د فلسطینیانو او د اسرائیلو ترمنځ کوم اوربند اعلان کو او دای چې د حال طرف ته بوه، دا متاسفانه چې حال طرف ته نه نورم د کړکېچ او د بحران طرف ته دا مسله لاړله. دا ځکه چې په هغه وختونو کې د منځني ختیځ کې اور نه و بل اوس خو دا اور نورم پراخه شوی دی زیات شوی دی او دا به په دې اور باندې نورم تیلو پاشل وي چې متاسفانه نه تنه منځني ختیځ به پکې وسوځي او خدای نه خواسته دا به ټولې نړۍ ته یو لوی ګواښ پیدا شي که چېرته دې کې د ملګرو ملتونو اتحادیه اروپا او نور هیوادونه په ګروپونه او سازمانونه اقدام ونه کړي زر تر زره دا مسله داسې حل شي چې هم د مسلمانانو او د فلسطینیانو حق پکې خوندي وسیږي او هم د نورو ګروپونو.
ډېره مننه وحدت یار صاحب کورم وده
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د هغې نه وروسته چې د امریکا د ایران د اټومي معاملې نه ځان وستو، ایران اوس کوښښونه کوي چې د نورو ملکونو سره خپل ډیپلوماسي قوي کړي. پام وکړئ د آشنا ټلویزیون د رپورټ ته.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي د دې مذاکراتو نهایي مقصد دا دی چې د ایران د خلکو ګټې خوندي وساتل شي. ښاغلی ظریف دا خبره د خپل انډول سرګی لاوروف سره د مجلس په پیل کې وکړه. د جی سی پی او ای یا عمل مشترک او جامع پلان پر دې بنسټ جوړ شوی دی چې د ایرانی اړخ او اروپا ترمنځ تعهدات او موازنه منځ راشي. په دې کې امریکا هم شامل و. خو د امریکا له وتلو سره دا موازنه زیانمنه شوه. مونږ به ووینو چې د ایران د خلکو منافع څنګه تضمین شي. روسیه هڅه کوي چې د متحدو ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له وتلو نه وروسته دغه ستره معاهده چې په 2015 کال کې وشوله ژوندۍ وساتي او په دې اړه له اروپایانو سره د نادرې همکارۍ له لارې ټینګار کوي.
نن
موږ هیله من یو چې دا ووینو چې د برټانیې، فرانسې، جرمني، چین، روسیې، ایران او اروپا اتحاد د همکارۍ داسې میکانیزم نه کار واخلي څو دغه مهم صنعت زیانمن نه شي، په سیمه کې بې ثباتي ته اجازه ورنه کړای شي او د اقلیمي وسلو د خورېدلو رژیم له نویو ګواښونو سره مخامخ نه شي. له بل پلوه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د نړیوالې اټومي انرژي ادارې له رئیس یوکیا امانو سره د سوچي په خار کې نن د دوشنبه په ورځ وکتل. تاسو پوهیږئ چې روسیا په نړۍ کې د اټومي قدرت د انکشاف په چارو کې یو مهم ګډون کوونکی هیواد دی. موږ په خپلو ټولو تعهداتو په ټینګه عمل کوو. توقع ده چې ښاغلی پوتین او ښاغلی امانو د ایران د اټومي موافقې نه د امریکا د وتلو پر مسله هم خبرې وکړي. د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2015 کال له اټومي معاهدې نه ووت او دې کار د واشنگټن اروپایي متحدین خواشینی کړی دی. همدارز دې کار د نړۍ د تیلو په تهیه او قیمت باندې هم د غیر یقیني حالت سوره غړولای دی.
د ایران له موافقینه د وتلو مقصد اروپایان نه وو. ما ډیر زیار وایست چې دا معامله جوړ شي خو موږ له خپل درې اروپایي شریکانو سره موافقې ته ونه رسیدلو.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د خپل هیواد د اټومي پروګرام د معاهدې د خوندي ساتلو لپاره چین ته هم سفر وکړ. هغه خپل چینایي انډول سره د تیر یک شنبه په ورځ وکتل او وی ویل چې دا هیله من دی چې د اټومي معاملې د خوندي ساتلو لپاره به روښانه آینده تشکیل کړي. پر دې سربیره به موږ دا هم ووینو چې ښاغلی ظریف به په دې اونۍ کې بروکسل ته هم ولاړ شي، ځکه د دې اټومي معاهدې اروپایي ملاتړي هڅه کوي چې دا اټومي تړون خوندي وساتي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
امریکا د کانګرس جمهور غوښتونکو غړو د سولې د نوبل د جایزې لپاره ولسمشر ډونالډ ټرمپ کاندید کړی دی. د امریکا غږ خبریالی دا رپورټ شالیګلې زامن مومندی درته وایي.
د سولې د نوبل جایزه هر کال یو شخص یا یوې ډلې ته ورکول کیږي چې هیوادونو ترمنځ د ورورګلوۍ لپاره ډیر ښه کار کړی وي. د 1901 کال نه راپه دې خوا چې دغه جایزه ورکول کیږي د مارتن لوتر کینګ، نیلسن منډیلا، محمد انوس، د سره صلیب بین‌المللي کمیټې او تیر کال هغې ډلې ته ورکړل شو چې د اتمي وسلو د لغوه کولو لپاره کار کوي. د استادو د مجلس یوې ډلې جمهوري غوښتونکو وس ډونالډ ټرمپ د سولې د جایزې لپاره کاندید کړی دی. د دغه پیشنهاد سره خوشحالي او انتقاد دواړه ملګري دي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وای
نوبل آی جست وانټ ټو ګټ دی جاب ډن.
دا ډیره ښه ده نوبل، زه فقط غواړم چې کار سرته ورسوم. د استازو د مجلس یو شمیر جمهوري غوښتونکو غړو جمهور رئیس د 2019 کال د سولې د نوبل جایزې لپاره کاندید کړی دی چې کوشش کوي د کوریا ټاپو وزمه ته سوله راولي. د جنوبی کوریا جمهور رئیس مون جی ان د دغه نظر ملاتړ کړی دی. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ بیا وایي
I just think that President Moon was very nice when he suggested it. I want to get peace. The main thing, we want to get peace.
د سول د نوبل جایزه خا زه فکر کوم جمهور رئیس مون ډیر خو چې دغه پیشنهاد وکړه. زه غواړم چې سول وشي. اساسي شی چې مون غواړو هغه د سول راوستل دي. د ترامپ انتقاد کوونکو سره د سول لپاره د د هلی په باره کې پښتنې پیدا شوې دي او څرګند کړل د نظامي لګښت او د امریکا د اتومي جبهخانو زیاتوالی غواړي او د شمالي کوریا په خلاف د قوې د استعمال امکان یې رد کړی نه. مګر جمهوري غوښتونکی سناتور لینز ګراهام په شان پلویان یې وایي دغه جایزه به د سول لپاره هغه نوی احتمال قوي کړي چې د پیدا کړی دی. جمهوري غوښتونکی سناتور لینز ګراهام وایي که جمهور رئیس ټرمپ د اویا کالو نه وروسته د کوریا د جنگ پای ته په رسولو کې او شمالي کوریا په قانع کولو کې چې خپل اتومي پروګرامونه لاس واخلي زموږ مخکښي وکړي نو د سولې د نوبل د جایزې مستحق. د ځینو لپاره دا یو غټ شرط دی. د کوریا د ټاپو وزمه په باره کې دایمي سوله له یقین نه ډېره لرې ده او که څه هم چې دواړو خواوو د غونډې کولو ژمنه کړې ده هیڅ شی یقیني نه دی. جمهور رئیس ټرمپ په خپله څو ځلې ویلي دي که راتلونکي خبرې ګټورې نه وي د ده په قول احتراماً به له دغې غونډې نه ووځي. مګر په تېر وخت کې د سولې د قاطع موافقې په نه موجودیت کې د نوبل د جایزې د کمیټې مخه نه ده نیول شوې. د ویتنام جنګ لا پای ته نه و رسېدلی چې لی دوکتو او هنري کاسینجر ته د نوبل جایزه ورکړل شوې وه. د منځني ختیځ د سولې کوښښونو لپاره د نوبل جایزه یاسر عرفات د اسرائیلو د مشرانو اسحاق رابین او شیمون پیرس سره شریکه کړې وه او ضرور نه ده چې هغه څوک د سولې د نوبل د جایزې لپاره انتخاب شي چې سوله یې کړې وي. په دغه لیست کې جوان پیرون چې د ارجنټاین درې دورې جمهور رئیس و مدني ازادي یې محدودې کړې وي، د ایټالیا فاشست واکمن بینیتو او حتی د پخوانی شوروي اتحاد دیکتاتور جوزف ستالین په سلګونو زره خپل خلک اعدام کړي و شامل و. د 2013 کال د نوبل د جایزې وړونکي به د اکتوبر په میاشت کې اعلان شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو.
په کندهار کې کروندګر وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال د اپینو بیا راټیټه ده.
د تریاکو کروندګرو په دې تمه سږ کال د تریاکو کښت کړی و چې حاصلات به یې په لوړه بیه خرڅ شي، خو د دوی د تمې په خلاف سږ کال د یو من تریاکو بیه تر 10,000 افغانیو رالوېدلې ده. کروندګر دې کار ناهیلي کړي او وایي چې د سږني کښت په حاصل د سویو مصرف نیمایي برخه هم نسي پوره کولی. د تریاکو پراخ کښتونه د نرخ درلودو اصلي سبب بلل کیږي. د تریاکو کروندګر ګلجان وایي چې تیر کال د تریاکو بیل وړ و او د کار زیات کروندګر د سرنی کښت لپاره هڅولی و، خو نو موړی زیاتی چې اوس له ترلاسه شوی حاصل څخه خپل مصرف هم نشي پوره کولای.
په 2000 پروش کښت خرڅېدل، په 5000 خرڅېدل، په 6000 خرڅېدل. دا کښتګر دا غنیت چې شاش کال په هغه قیمت خرڅي، انو هغه له 6000 او 15000 او 10000 اوس قیمت نه لري. نو بالا هغه د چیلو بوج په سپر لګیې نو کم وارانه کوي.
سرنیو مالی توانو کروندګر د پایلې تر سوالی چې د راتلونکو لپاره به خپل مځکو کې نور کښتونه کوي. دوی زیاتوي چې د اقتصادي مجبوریت په وجه د تریاکو کښت کړی وو، خو د ګټې پر ځای توان رواوښتی. د تریاکو دې کروندګر خپل کښت د تیلو په وسیله اوبه ورکړي، خو تر لاسه سوی حاصل یې مصرف نه پوره کوي.
سبب یې دغه دی چې توان کې پیدا نه کوي. وس دغه دی شل ګونې امبارې ورکړی دی، د چیلو بیا پر لګولې دي، دوه بیلره و داسې زیات کم پکښې کې چیل خوري او پیدا کړې دوه مانه ده یا درې مانه چې دا وکړي یا څلور مانه. نو په دغه پیسې نه جوړې چې حساب ورته وکړي، د امبار او د مصرف د یوې او د بزګر زنجلا کې بهرهلته هېڅ چی نه پاته کېږي.
ځکوال او کروندګر غوښتنه لري چې د پراختیایي زراعتي پروژو له لارې دي د دوی مرسته وسي. دوی زیاتوي چې دا کار کولای سي د تریاکو پر ځای له نورو حاصلاتو څخه د دوی اقتصادي اړتیاوې پوره کړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
افغان حکومت وایي چې دوی به د نړیوالو بندیزونو سره سره د ایران سره خپل اقتصادي اړیکې وساتي. حکمت سروش رپورټ را لېږلی.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې د امریکا لخوا پر ایران نوي بندیزونه او فشارونه به د افغانستان او ایران پر سوداګرۍ اغیز ونه لري. د دغه وزارت په خبره ایران چې له افغانستان سره د سوداګرۍ په مخکښو هیوادونو کې راځي، له افغانستان سره له کال څخه د پاسه 1.5 میلیارد ډالرو راکړه ورکړه لري، او د افغانستان، هند او ایران لخوا د چابهار بندر له پرانیستو وروسته د افغانستان او ایران د سوداګرۍ کچه لوړه سوې.
زمون لاسته خو انشاءالله نه کمیږي. د چابهار سره د دې لپاره چې افغانستان یو مستقل هیواد ده، هغه بندیزونه چې لګول کیږي هغه ډیرو غټو پروژو باندې چې هغه 100 میلیارد 200 میلیارد ډالر پرځش کې هغه نفتی په بخش کې او بانکونو په بخش کې هغه بندیزونه لګول کیږي. خو زمون راکړه که د ایران سره بلد دوی خبره، مثلا د خوراکي توکو د چمن غوړو د ایران نه بعض ماشینري د صادرات هم لرو د تیګي د شیرین باید داشن ایران ته راولېږو.
خو د سوداګرۍ او صنایعو خونه بیا وایي چې کله پر ایران بندیزونه نول، د افغانستان او ایران ترمنځ سوداګري مخ پر زیاتېدو وه. د دې ادارې په خبره کېدای سي د امریکا بندیزونه له ایران سره د افغانستان سوداګریزې او ترانزیټي اړیکې زیانمنې کړې.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.15.
اسرائیل او فلسطینیان دواړه د بیت المقدس د ملکیت دعوه لري. ولسمشر ترامپ د 2013 کال په دسمبر کې بیت المقدس د اسرائیلو د پلازمینې په توګه وپیژندی او اعلان وکړ چې له تل ابیب څخه به خپل سفارت هلته انتقالوي. په داسې حال کې چې د اسرائیلو او د امریکا چارواکو د سفارت د پرانیستلو پر وخت موجود ول، د اسرائیلو دپاره د امریکا سفیر ډیوډ ام فریډمن د دې غونډې مشري کوله. ډیوډ ام فریډمن په خپلې وینا کې داسې وویل:
On this exact day, 70 years ago, at almost this exact time, David Ben-Gurion declared Israel's independence.
دن رزی سم اویا کال لمخی تقریبا هم په دغه وخت ډیوډ بن-ګوریان د اسرائیل خپلواکی اعلان کړ. او یو لس د کورست د امریکا جمهور رئیس هری ټرومن د اسرائیل نوې دولت په رسمي توګه وپیژندی. او نن ورځ موږ په بیت المقدس کې د اسرائیل سفارت پرانیزو. د ولسمشر ترامپ زوم او مشاور جرید کوشنر د سفارت د پرانیستلو په مراسمو کې وویل ولسمشر ترامپ چې ژمنه وکړي بیا یې عملي کوي. ولسمشر ترامپ په یو سبسیبي ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې مذاکراتو ته ژمن دی. ترامپ د امریکا له ډېر وخته پاتې پالیسۍ چې سفارت بیت المقدس ته انتقالول و پوره کړ. په تل ابیب کې لا هم د ډېرو هیوادونو سفارتونه شته. ولسمشر ترامپ په خپل ټویټر کې اسرائیل ته د هغې ورځې مبارکي ورکړې ده. Hawel
Israel is a sovereign nation with the right like every other sovereign nation to determine its own capital. Yet for many
Israel یو خپلواک دولت دی او د نورو دولتونو په شان دی حق لري چې د پریکړه وکړي چې خپل پلازمینه معلوم کړي. کڅه هم مجلې رو کلن رایسی په دې کې ناکامه سی بیو چې دا روشانه حقیقت ومنو چې بیت المقدس د اسرائیل پلازمینه ده. د امریکا د مالیه وزیر سټیفن مونچ وویل چې بیت المقدس ته د متحده ایالاتو د سفارت انتقال پر امنیتي لومړیتوبونو کې راځي. اسرائیل ټول بیت المقدس خپل پلازمینه ګڼي او بلې خوا فلسطینیان بیا ختیځ بیت المقدس د راتلونکي فلسطیني دولت پلازمینه ګڼي. ځینو اسلامي هیوادونو د امریکا دغه اقدام غندلی دی. د لبنان ولسمشر سعد حریری دا کار پاروونکی بللی او د ایران د بهرنیو چارو وزیر دا یوه شرمونکې ورځ بللی ده. په فلسطین دولت کې زرګونو کسانو د کار خلاف مظاهره پیل کړې دي او د اسرائیل د پاوز په ډزو کې د 50 څخه زیات فلسطینی مظاهره کوونکي وژل سوي او لسګونه نور ژوبل سوي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنجامین نتنیاهو په غزې کې روانو شخړو په اړه په دې غونډه کې داسې وویل:
We are here in Jerusalem protected by the brave soldiers of the army of Israel led by our chief of staff Gadi Eisenkot.
دلته په بیت المقدس کې زموږ ساتنه د پاوز د لوی درستیز ګاډي ازلور په مشرۍ د اسرائیلو زورور ځواکونو لخوا شوی او په داسې حال کې چې موږ دلته خبرې کوو، زموږ دلیره او زورور سرتیری د اسرائیلو د سرحدونو ساتنه کوي. د غزې په تړنګ کې ډاکټران وایي لږ تر لږه 1200 زخمي مظاهره کوونکي هم روغتونونو ته انتقال کړل شوي دي. د فلسطینیانو او اسرایلو ترمنځ د سولې په هر ډول خبرو کې بیت المقدس ته د اسرایلو د پلازمینې حیثیت ورکولو موضوع تر ټولو لویه او مهمه مسله ده چې حل شي.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو امریکا غږشنا رادیو نه زموږ د سهارنۍ خبري خبرونې دواړه برخې واورېدې. موږ ستاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې زموږ خبرونه به اوریدلې وي. د خدای په امان. د دری برخې خبرونې ته ورشئ.